لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د سمنګان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر خوانی طاهري او شل تنه ملګري یې چې د کوزې درې یوسف د امنیت د ټینګولو په مقصد د ولسوالۍ ته تللي وو وژل شوي دي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرلیکونه: د سمنګان د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر او یو شمیر ملګري یې له وسلوالو طالبانو سره له څو ساعته جګړې وروسته وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د افغانستان په راروانو انتخاباتو کې د کورنیو ناظرانو ونډه مهمه بولي. او د جرمني چارواکي وایي چې د کولن ښار د اورګاډي په سټېشن کې د یرغمل نیونې په پرونۍ پیښه کې د تروریزم انګېزه نه ردوي. بشپړ خبرونه: د سمنګان چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر خوانی طاهري او شل تنه ملګري یې چې د کوزې درې یوسف د امنیت د ټینګولو په مقصد د ولسوالۍ ته تللي وو وژل شوي دي. د سمنګان ولي عبداللطیف ابراهیمي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې خبر د تایید تر څنګ وویل چې دا افغان پوځیان له څو ساعته مقاومت وروسته تېره شپه د طالبانو په برید کې ووژل شول. ښاغلي ابراهیمي د مړو او زخمیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې حمله کې نژدې دیرش تنه افغان پوځیان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې د کورنیو ناظرانو ونډه مهمه بولي. یونما په یو خبر پانه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو له قوله لیکي چې نوموړی وایي د رایه ورکولو له څه باندې 15,000 مرکزونو څخه د بې پرې ناظرانو او د کاندیدانو د استازو پراخ او باخبره پوښښ خورا مهم او د درغلیو د تشخیص او مخنیوي لپاره اغیزمنه وسیله ده. خبر پانه چې نن خبره شوه د یماموتو له قوله زیاتوي چې افغان ناظران د انتخاباتو د پروسې ساتونکي دي او د درغلیو په مخنیوي کې اساسي مسؤلیت لري. ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ښاغلي غنی دا غوښتنه پرون پروان ولایت د سفر پر مهال په یوه ولسي غونډه کې وکړه.
تقاضای اول میز که انتخابات جدی بود، انتخابات روز شنبه برای ولسی جرگه و انتخابات ریاست جمهوری کلیدی است. بدون اراده مردم، خواهرا و برادرا، ما اصلاحات به پیش برده نمیدیم.
تاکل شوی چه ده ولسی جرگه انتخابات در روان شنبه پورد چه ده میزان یا تله اتویشتمه نیټه ده تر سره شي. وسلوالو طالبانو د دې انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی، خو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د کلکو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی. د انتخاباتو په تړاو د ناامنیو په یوې وروستۍ پیښه کې د تېرې شنبې په ورځ د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د یوې ښځینه کاندیدې پر کمپاین په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په ترکیه کې د ایران سفیر وایي یو تن چې له اسلامي دولت ډلې داعش سره د اړیکو لرلو ادعا یې کوله په انقره کې د ایران پر سفارت د حملې ګواښ کړی دی. د ایران سفیر ابراهیم طاهریان فرد پرون وویل چې په انقره کې د ایران پر سفارت انتحاري حمله یوازې یو ګواښ و، او زیاته کړه چې کومه مهمه پیښه نه ده شوې او هر څه تر کنټرول لاندې دي. د ایران دولتي خبري اژانسونه د ښاغلي طاهریان فرد له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي دا ګواښ هغه چا کړی دی چې ځان د داعش ډلې ارتباطي بولي. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران سفیر د سفارت ودانۍ تخلیه کړې ده، خو سفیر او د ایران حکومت دا خبره ردوي. د جرمني چارواکي وایي چې د کولن ښار د اورګاډي په سټېشن کې د یرغمل نیونې په پرونۍ پیښه کې د تروریزم انګېزه نه ردوي. پیښه پرون مازدیګر هغه مهال وشوه چې یو مشکوک کس د چټکو خوړو په رستوران کې دننه یوې چاودیدونکې وسیلې ته اور ورته کړ. بیا یو درملتون ته ننوت او وروسته چې کومانډو پولیسو پر درملتون حمله وکړه د یوه ښځه یرغمل کړه. ویل کیږي چې برید کوونکی سخت ټپي شوی او د یرغمل شوې مېرمنې په ګډون درې نور کسان هم ټپیان شوي دي. د کولن د پولیسو د قمندانۍ مرستیالې مریم براونز وویل چې د دوی د تحقیقاتو له مخې د پیښې عامل د تروریزم په ګډون هر څه کیدای شي. څیړونکي وایي په درملتون کې دننه یې د ګاز بالونونه او د سوریې د یو 55 کلن وګړي د هویت کارت موندلی دی. عیني شاهدانو ویلي دي مشکوک کس ادعا کوله چې د داعش ډلې غړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره یې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د تریتم کېدو په اړه خبرې کړې او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یې سمدستي هغه هیواد ته استولی چې له پاچا سره وګوري. ښاغلي ټرمپ خبریالانو ته وویل پومپیو به سعودي عربستان او د اړتیا په صورت کې نورو ځایونو لکه ترکیې ته هم ولاړ شي.
He's heading to Saudi Arabia.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته ځي. موږ به هیڅ شی پټ پرېنږدو. ټرمپ له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي و چې سعودي پاچا سلمان ورته ویلي دي چې دی هیڅ نه پوهیږي له خاشقچي سره څه پېښ شوي. ټرمپ پرون وروسته خبریالانو ته وویل چې ښایي دا د یاغي قاتلانو کار وي. په همدې حال کې پرون د لومړي ځل لپاره پلټونکو په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې چې خاشقچی څه کم دوه اونۍ مخکې ورغلی و پلټنې پیل کړې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی او لوستلی شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپریږي چې د سندرو میلمانه خپرونه ده. خو له هغه مخکې دا د ستاسو پام د لنډې خبرې برخې اورېدو ته راګرځوم. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د سمنګان چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر او له شلو زیات ملګري یې چې د کوزې در یوسف د امنیت د ټینګولو په مقصد د ولسوالۍ ته تللي وو وژل شوي دي. د سمنګان والی ازادۍ راډیو ته دا خبر تایید کړی، خو د وژل شویو کسانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. دا شیبه له بغلان نه د ازادۍ راډیو خبریال بشیر احمد غزالی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. غزالی صاحب، بالاخره د وژل شویو او ټپیانو شمیر دقیقا معلوم شو؟ چارواکو تایید کړی دا شمیر؟
بله، عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان متول چه محمد طاهر خوانی آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت سمنگان چه در صوفی پایین ولسوالی تا اعظم شوی و تیرش با دی مخالفین پیو دلائیز حمله وجود شوی دی او ورسره یو تعداد سربازان هم چه رقم دقیق معلوم نده تلف شوی دی.
بله، د پیښت څه ډول شوی ده؟ ښاغلی ابراهیمی والی ونه ویل چې دا کسان په کمین سره مخامخ شوي دي که څه چل شوی، که د هغو لخوا حمله شوی ده؟
نه، خو دا څه نه ویل د خلکې ځایي خلکو وایي چې دوی پیو کمین ته دلیز کمین کې وژل شوی دی. تر اوسه پورې تقریبا زیات تر شلو زیات پورې سربازان د جسدونو په میدان کې پراته دي.
دا سیمه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده او کم د جګړو سیمه وه؟
نه، دلته خو یو دوه میاشتې کې چې د جګړه روانه ده. د ریسوف پاین ولسوالی برخه نقاط د طالبانو پر لاس کې دی تر اوسه پورې.
بله، او داسې و چې دا خلک د انتخاباتو سره د اړوندو عملیاتو په خاطر هلته روان شوي وو. تاسو مخکې یادونه وکړه چې والی تاسو ته ویلي دي چې دا خلک د امنیت د ټینګولو لپاره هلته تللي وو. دا د انتخاباتو اړوند پوځي عملیات وو او که د دوی عادي ورځني عملیات وو؟
عبداللطیف ابراهیمی په وینا دوی د انتخاباتو د تامینولو لپاره هلته تللی وو او اوس مهال هم ګڼ شمېر تازه دم امنیتي قوا هلته رسېدلی دی.
ډېره زیاته مننه بشیر غزالی د ازادۍ راډیو خبریال و چې له پلخمري څخه یې د سمنګان د بګنون کې پیښې په اړه معلومات راکول. د سمنګان ولی تایید کړی ده چې د سمنګان ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امر محمد طاهر خوانی او شل تنه ملګري د کوزې درې صوف په ولسوالۍ کې وژل شوي دي. هلته د طالبانو له کمین سره مخامخ شوي او وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به د دې پیښې په اړه نور هم رڼا واچوو او جزئیات به یې معلوم کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
تاکل سوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د هیواد د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په یوه غونډه کې د ولسي جرګې د راروانو انتخاباتو امنیتي تدابیر وڅېړي. طالبانو ګواښ کړی چې دا انتخابات به ګډوډوي، خو د هیواد امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي. په دې اړه نور حال د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هلمند چې څه کم 15000 سل مرکزونه بچ دي ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره پکې نوملیکنه شوې. د راتلونکي شنبه په ورځ چې د تلې 28مه ده د رای ورکوونکو پر مخ پرانستوي. د دې کمیسیون غړي ویان سید حافظ الله هاشمی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې که چیرته د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې کومه سیمه یا سیمه له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ شي، د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره به هلته مرکزونه پر نه نستل شي.
دغه مرکزونه چې په دقیقې کې درته وایم چې 15000 او سلور اویا مرکز دي، چې دا موږ ته د امنیتي ارګانونو لخوا تایید شوي دي چې دلته به امن شي. ولې که انتخابات په ورځ کې ناامنه کېږي او تهدید کېږي او هلته د خلکو ژوند د خطر سره مخامخ شي، طبعاً چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه ځای کې انتخابات کوي چې هلته امنیت تامین شي او امنیتي ارګانونو اجازه راکړي.
ښاغلي هاشمي وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره کلک امنیت چې رایه ورکوونکي وکولی شي په ډاډز له خپلې رایه وکاروي د کمیسیون لومړیتوب دی. او نن به هم دا مسله د انتخاباتو د کمیسیون او د امنیتي ارګانونو ترمنځ په یوه ګډه غونډه کې وڅېړل شي. ویل کېږي چې شاوخوا 45000 امنیتي ځواکونه به د انتخاباتو امنیت ساتي. افغان ولسمشر اشرف غني هم پرون پروان ولایت ته د سفر په ترڅ کې د ټاکنو لپاره پر ډاډمن امنیت تاکید وکړ او ویل چې امنیتي مسؤلین باید د امنیت د تامین په برخه کې ګډې هڅې او همغږي زیاته کړي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو او د هغوی پر کمپاینونو وروستیو خونړیو حملو ته په پام سره د انتخاباتو د ورځې امنیت ته هم خلک ډېر اندېښنه لري. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول افغانستان کې په انتخاباتي مرکزونو او محلونو کې د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو لړۍ د یکشنبې له ورځې راهیسې پیل کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلي هاشمی دغه راز وویل چې ټول لوجستیکي مواد به ټولو مرکزونو ته د جمعې تر ورځې ورسیږي او د انتخاباتو د کارکوونکو لپاره د بایومیټریک دستګاو په ګډون د روزنې بهیر په چټکۍ روان دی.
خوشبختانه نن تقریبا څکم شپېته زره نفره پورې دغه ترمن دی ته ورسېدو. دا به تر پنجشنبه او جمعه کې تکمیلېږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره له 2500 زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي.
دا اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واورئ چې حمید مومند کړی ده.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره لیکنې د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو او روانو کمپاینونو ته ځانګړې شوې دي. ملیارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره د انتخاباتو د کمیسیون غوښتنه راغستې او لیکلې ده چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو له دیني عالمانو سره په یوه غونډه کې له هغوی غوښتنې چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. ورځپاڼې لیکلې ده چې د کمیسیون لخوا دا غوښتنه داسې محل کېږي چې ځینو مخالفو کړیو د څو بېلابېلو بیانونو په خپرولو سره ویلي ده چې په اسلام کې انتخابات جواز نه لري. ورځپاڼې په جلا لیکنه کې د ولسي جرګې د کاندیدانو روانو کمپاینونو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې دغو کمپاینونو د ولسي جرګې عمومي غونډې هم اغېزمنې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې د روانو کمپاینونو له کبله د جرګې غړو پریکړه کړې وه چې په اونۍ کې